پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه سلام ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم له پی یو استودیو د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروګرام ته مو خراغلاست وایم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي او رچنند کابل مرستيال والی د یو مقناطیسی ماين په چاودنه کې وژل شو. امریکایی الکترانو یا ټاکنیزو غړیو د جیو بایدن بریا تایید کړه. دا مو د سر کورنۍ او بهرنۍ موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرجوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د شمالي وزیرستان په میر علي کې ولسی خلکو پارلات وهله. د خبرونو تفصیل. د کابل د والی مرستيال نن بمی چاودنې وواشه. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیش پاړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه سنن سهار د کابل ولایت د مرستيال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسی ماین موخه ګرځېدلې. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستيال والی او سکرتري شهیدان شوي او د وطن ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومي ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تېرونې د کابل په ختیځ کې اوسارنوال چې کار ته روان و وشتل شو. بلور ته د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بد مرغه نن سهار شپږمې بجې د کابل د دولسمې امنیتي حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
شغل فرامر سوید پیش پتړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. تر اوسه د دې پیش مسولیت چانه دی اخیسته. په ننګرهار کې نه کسان د نشې توکو او وسلو د قاچاق په تور لې وسخه تر څلورو کلونو بند محکوم شول. د والی ویاند اتاوله خوګیانی ازادي رډو ته وویل په پرونی محاکمه کې د معذف ترنوال ترڅنګ د تورونو مدافع وکیلان او عام خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشې توکو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې لیو څه خاطر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایي هیئت ویلي چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایي نه ده او دوی کولی شي د تمیز غوښتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستیو ولسمشۍ انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رای دیموکراتانو وګټلې د جو بایدن د الکترال کالج رای سباندې 200 بیا ته ورسېدلې او د هغه شمیره ده چې د ولسمشۍ انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کالجونو 222 رای ګټلې دي. د انتخاباتي کالجونو رایګيري یو اجرایی ګام دی خو سشکل لدی کبله ډیر د پام وړ وګرځید چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپل ناکامي ونه منله. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې پولیسکونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل.
ریلی چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته هغه موم را وړی دی. کارجنه مظاهره دا او ډېر لوی مطلب غم او غوسه ده په خلکو کې. دا اولانه او اخرانه واقعیا نه دارو.
میر کلام وزیر زیاته کړه د امان الله په نوم دغه کس د اکشن بی پر څخه وخت د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو چې پولیسو په یو مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېر زیانونه ګاللې دي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. دغه ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلا وطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول شو او بیا ایران ته وسپارل شو چې تېره شنبه د فساد خپرولو په تور په دار وڅړول شو. د هغه استلاد چې ایران د جاسوسۍ یا هم د ایران د حکومت د نسکورولو د هڅو د قضیو ته کاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د برخي منشي میشل باش لویلی وو چې دغه اعدام ټکان ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون دوشنبه وویل روح لازم د ایران د قوانینو لمخي اعدام شوی دی. او روسي خبر ده چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینیا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازو سره وګوري. نن بوسنیا ته د لاوروف د سفر دوهمه او وروستۍ ورځ ده. نوموړی به د دغو لیدنو تر څنګ له خپل بوسنیایي سیال بیسرا تورکویچ سره هم وګوري او بیا به په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هغې موافقې د کلیزې په مناسبت بوسنیا ته سفر کړی چې د 1995 کال د ډسمبر پر 14 لاسلیک شو او ورسره د دې هېواد 4 کلنۍ جګړې ختم شوې.
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې نن د کابل یو مهم چارواکی په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو.
د دې پرېد له امله د کابل مرستیال والی او سکرتري شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
امریکایي الکترانو یا ټاکنیزو غړیو جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تایید کړ. په دغه پروګرام کې به کنړ ته هم لاړ شو. هلته له یوې داسې کورنۍ سره تاسو معرفي کوو چې دوه کسان یې وژل شوي دي. څه حال لري؟
مونږ ډیر خپېست. مونږ واړو مونږ بیخ پلار پیدل هم دي. ډیر د پلار امان جنې هغې پلرونه ژوندي خوشحاله خپای.
په دویمه نیمایي کې افغان خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې پروګرام لرو.
عبدالقدوس سیمه خبریال ځکه مهم دی چې ټولین ته خدمت کوي او د مظلومو افغانانو غږ چې کوم دی ټولې نړۍ ته ظاهره کوي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د کابل د والی مرستیال محبوب الله محیبی نن سهار د یوې چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي محیبی په موټر د 4 مکرویانو په سیمه کې چاودنه شوې. په دې پیښه کې د هغه سکرتر هم وژل شوی خو 2 ساعتونو کې ټپیان دي. د نورو ولایتونو په ګډون په کابل کې د هدفي وژنو لړۍ داسې مال زیاتیږي چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پلاوي خبرې د جنریټر 15 زنډیدلې او تمدا د افغانستان اسلامي دولت پلاوی نن کابل ته راشي. امید ظهیرمال په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا اوس له کابله را سره شریکوي. مهرباني.
د کابل د والی مرستیال محبوب الله موهیبی د سیشنوي په سهار نږدې 9 بجې او 30 تقید 4 مکرویانو په سیمه کې د پلن کروزر موټر د شوې چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي موهیبی پر موټر مقناطیسي ماین چاودنه کړې. د دې وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې محبوب الله موهیبی او د هغه سیکرټر وژل شوي او دوه تنه ساتونکي ټپیان دي.
د دې پرېد له امله د کابل مرستیال والی او سکرتري شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي. په وروستیو اونیو کې د امان گزارانو ځینې هستۍ مونږ دي او د مونږ قهرمان امنیتي او کشفي ځواکونه د دې ډلو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوي.
د دې پیښې مسؤلانه د منلای خو د کورنیو چارو وزارت د کومې ډلې له نوم اخیستو پرته د ترهګرو کار بولي. له دې چاودنې نږدې 3 ساعته وړاندې هم د 12 ناحیې په بوتخاک سیمه کې نامعلومو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شو. په کابل کې هر ورځ د ورته پیښو په پایله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د حکومت ملکي کارکونکي او نور فعالان په نخښه کې خو تر ډېره یې مسؤلیت څوک نه مني. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس ریسی سپلوسی د ویډیوي کانفرنس لاله د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې راتلونکو پړاوونو خوځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا خبري شوې دي. د هدفي وژنو زیاتیدو او ترخوای د تاوتریخوال شدت داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې تر یوې شورزو ځنډیدلې دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی او غړي د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی پلاوی نن کابل ته ستنې کی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د پلاوی دراتک موخه له مسؤلانو سره دوی ته د طالبانو لخوا د سپارل شوې اجنډا په سر سلا مشورې ښیي. خو له دې سره په خوا کې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی چې د سولې دویم پړاو خبرې دي په کور دننه وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د کابینې په غونډه کې وویل حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کې دي نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نه کوي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په څه رقم کېږي، کوم موضوعاتو باندې تمرکز کوي او ولې، بیا انشاءالله تعالی پرمختګي څه دلایل باید پوسو.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. د ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښیي. له دې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره وړاندیز کړو، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده پاتې شول. سنګ ویسه
مننه امید ظهیر ملو لکابل معلومات را کول دا چې التنن پیوا مقناطیسی ماین چاودنه کې د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر وجل شو او دوه ساعتون کې ټپیان دي. دا په مقناطیسی ماین چاودنه کې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل کې وجل کیږي. خو ولسمشر غنی یا حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید مخته لاړې شي او دا وارد طالبان افغانستان ته راشي او د کور دننه د سولې دویم پړاو خبرې مخته یوسي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ یو ډول د غم په ټغر ناستې دي. د دوی په خبره چې د پردیو جنګونو له امله ورونه د یو بل وژلو لپاره په سنگرونو کې ناست دي او د جګړې هرې خوا کې تنکي ځوانان وژل کیږي او ترې بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي. دوی په جنگ کې لښکېلو خواو د اوربند او جګړې پای ته رسول غواړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په جګړه کې د یو وژل شوي افغان سرتیری او یو طالب کورنیو ته ورغلی او د هغوی په ژوند یې دا راپور جوړ کړی دی.
د دیرش کلنې پلوشې خوا کې څلور کوچني بچی ناستي په باران او یخ هوا کې د ژمي جامې او نور شیان نه لري، نری جامې په تن دي. د کور نغری سوړ او د هر ماشوم زنی له یخنۍ رچیږي. د پلوشې میړه طالب و، دولس کاله وړاندې له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. نن یې میرمنه او بچی له تیګو په جوړ شوي بې دروازو او سوالي کور کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شوی د ژوند ملګری چې ژوندی و نو هیچا ته یې د سوال لاس نه و غځولی، خو اوس د هر چا مرستې ته اړه ده.
دوه جنکۍ دی، دوه هلکان دی، بیخي ماشومان ناته پاتې شوي دي. یو ځینې ډېر رکوټی دی، تللی دی اوس لرګوبسي لرګي راوړي، لکه هغې خرچه ده او خرڅه یې او لکه چې یو میوه پیزان ته راوړو. اوس مې یو دړې جوار اخیستي دي او هغې باندې سات تېرو.
پیغام الله لس کاله عمر لري او د سایمي دوهم زوی دی. پلاستیکي چپړې په پښو او له یخنۍ ټول وجود لړزیږي. وایي کوچنی و چې پلاری وژل شوی او سمی نه یادیږي، خو د نورو ماشومانو پلرونه چې ګوري نو د پلار ارمان ورته ورشي چې کاش جنگ ترې نه وای اخیستی.
ډیر خپېست مونږ واړو، مونږ بیخ پلار پیدل هند ډیر د پلار ارمان جنیم خپای.
په روانه جګړه کې یوازې د وژل شوي وسلوالو طالبانو کورنۍ د ویر او غم په ټغر نه دي ناستې، بلکې د افغان ځواکونو بې سرپرسته او بې کسه کورنۍ هم جنگ کې د قرباني شوو خپلوانو په غم کې هره شیبه اوښکې تویوي. 55 کلنې ریزه ګل په یو زوړ پړونی کې ناروغه ځان انغاړلې او د کور په برنډه کې په یو زوړ کټ کې امسا په لاس ناسته ده. د عبدالجلال په نومې یو 15 کلن زوی د ملي اردو په لیکو کې د جګړې پر مهال وژل شوی. د ریزګل په خبره د عبدالجلال د بادله یو کال نو پوره شوی چې جنازه یې کو کور ته راغله او د تل لپاره د تور خاورو ملما شو.
او زمين د پند کال کیږي شمه و ادم متو کو یو لسمه ستیر کړو فرال لاله بس است شهید شو نو سیم شهید شو په لمن کې زم زخمی شو په نجیل کې دماغم لاړ کار نه کینې څه و
د ریزګل په خوا کې کوچنی جینې ولاړه ده د عبدالجلال لور ده دا سلیمه نومیږي چې د پلار لمر ګروسته پیدا شوی او اوس اله څلور کاله نه ده. دلته د طالب او حکومتي اسکر کورنۍ یو قسم غمونه او دردونه ګالي او ټولې په افغانستان کې د سولې راتګ او جنگ پای ته رسیدو ارمانجن دي. ریزګل او سایمه وایي
الله دې خیر سولې راولي او الله دې امن راولي الله دې خلاره خلاره کې زمونږ هم دې الله صبر کړي
موږ چې سولې وشي او کمزواني چې مړ نشي موږ سولې غواړو په دنیا کې.
د ریزګل او سایمی په څیر په زرګونو خزشته چې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي یتیمانې د پلار په ارمان دي او ترې پاتې بې سرپرسته کورنۍ ورپسې شپه او ورځ د غم اوښکې تویوي. دغه کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه کوي چې اوس هم په هیواد کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې د حکومت پوځیان دولتي مامورین ولسي وګړي خبریالان او وسلوال طالبان وژل کیږي. که څه هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو خلک یو څه د سولې راتلو ته هیله مند کړي وو خو اوس چې یاد خبرې څومره زنډنې کیږي په هماغه اندازه خلک له سولې ناهیلي کیږي.
مول جنگ نغواړو، مول صلح غواړو، مول ویرانی نغواړو، مول آبادی غواړو، مول جهان نغواړو، مول علم غواړو، مول توپک نغواړو، مول کلام غواړو، مول غم نغواړو، مول خوشحالي غواړو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی صافی اورو.
د افغانستان د مالیه وزارت د پکتیا په زرمت او سمکنیو کې د مالیاتو راټولول پیل کړل. د مالیه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې په پکتیا کې د مالیاتو د هایفو مایل په اړه د وروستیو رپورټونو تر خپرېدو وروسته تاییداتي ادارو له لورې په زرمت او سمکنیو ولسوالیو کې په جدي ډول د مالیاتو راټولولو لړۍ پیل شوې ده. د نوموړي په خبره تر دې وړاندې داسې رپورټونه موجود وو چې هر کال د پکتیا مستوفیت څخه 133 میلیونه افغان هایفو میل کیږي او د دولت د خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته ځي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پکتیا مستوفیت کې د مالیاتو د هایفو میل کیدو د جدي پلټنې امر کړی و. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د لیمو حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ننګرهار له بڼونو څخه 600 تنه لیمو ترلاسه شوي او دا په داسې حال کې ده چې دغه حاصل تیر کال 550 تنه و. نوموړي وویل اوس د ننګرهار په بڼونو کې 4 ډوله لیمو شته. چارواکي د سلګونو نورو بڼونو جوړول او د لیمو د روزنې له نویو لارو چارو سره د بڼوالو تیا په ننګرهار کې د حاصلاتو د زیاتوالي له اصلي لاملونو یادوي. د ننګرهار لیمو د هیواد د ختیځو بازارونو ترڅنګ د هیواد پایتخت او یو شمېر نور ولایتونو ته هم رسیږي. بڼوال د لیمو د پلورنې له پلوه ښه عاید ترلاسه کوي خو غوښتنه یې دا ده که چیرې دولت نړیوالو بازارونو ته د دوی د حاصلاتو د صادرولو لپاره زمینه برابره کړي د دوی عایدات به لا زیات شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 0.5 پوله، زر ایراني تومن 3 افغانۍ 0.25 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.79 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیسته. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته له دې چې د انتخاباتي پلاو له خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټونکو په توګه اعلان شو وویل دیموکراسي بریالی شوه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د انتخاباتو نتیجه په خپله ګټه بدله کړي. په دې اړه نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې دی. تکل صاحب خیر راغلی. د ښاغلي بایدن د څرګندونو هدف به هم د جو بایدن دی هغه دی امریکا دی برحاله ولسمشر ډانلډ ټرمپ دی هغه هڅه ځواب چې وای انتخابات د ګټلې
مننه د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې چې ملت ته په خطاب کې و دوه ویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالی شو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر دې دمه د انتخاباتو نتایج نه دی منلي او په وار وار ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی نو د ښاغلي بایدن د څرګندونې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه ښکاري چې د ښاغلي ټرمپ د همدې هڅو ځواب کې څرګندېږي ښاغلي بایدن چې په دلاور ایالت کې خپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله ویل موږ د خلکو په توګه رای ورکړې یعنی د امریکا ملت د خلکو په توګه رای ورکړې په خپلو دولتي بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی وړو یو موټی شو او خپل زخمونه ورغو بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځانو مانه خو انتخابات په بریالي ډول ترسره کړل هغه زیاته کړه چې د دیموکراسي مشال د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګیدلای دی هغه ویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم دا رانه نشي وشلای
برحاله ولسمشر ډونلډ ترامپ په دې اړه څه خبرګون ښودلی که څنګه
ترامپ خپل ادعاو ته دوام ورکړی او وایي چې انتخابات د ګټلې دي هغه پر ټویټر په پرله پسې پیغامونو کې د پیغامونو په یو لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي ترامپ همداراز په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خبر کړی او ورسره یې لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره خطي رشوه خو بیا یې دا یادونه هم کړی چې د نوموړي د کار وروستۍ ورځ به د دسمبر د 28 نیټه وي البته د یادونې وړ ده چې ترامپ په روانه میاشت کې وروسته له هغه بار ته سخت په غوسه شو چې هغه ویل د عدلي وزارت په انتخاباتو کې د درغلۍ هیڅ راز معتبر او موثق موارد نه دي موندلي
Viva la libertad!
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
Referendum شورا
هسته ایمون. It's not the buildings. It's not the monuments. It's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ورزو پکتیا تا د پکتیا د شپګول سوالیو لاره د تیرو میاشتو رئیس د طالبانو کنټرول کې د چپردې لارې دولتي کارکونکو د تاګراتک د مخنیوي سربیره د عام خلکو او سوداګرو د تاګراتک لپاره هم خندونه رامنځته کړي د پکتیا ولایتي شورا او عام خلک لزایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې د خپلې ژمنې عملي کړي احسان آریان او نور جزئیات
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لس په لاس وه چې په کلیدل کېږي د ډنډي پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغ یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شېبه کې د ترافیکی پیښې امکان شته په اولاد ناروغ مېرمن د ګردیس پر ځای خوست ته انتقال کړي د پکتیا اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیس ته پرې تګ راتګ کوي خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپل محصل د خود کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې عمله دی او د کورنۍ غړي د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززي میدان ولسوالۍ له لارې خپل سیمې ته راځي
او کله چې یا کور ته په رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وظیفې ته ځي نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي په نری کنډو باندې ځي نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي هغسې بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي
د جانی خلو لجامنګل احمد خلو اریوب زازیو څمکنیو ډنډی پټن او د میرزکه ولسوالۍ د یو شمیر کلی اوسیدونکو نه یوازې ده چې ګردېسته د تګ لپاره لومړی خوست زی او له هغه ځایه ګردېسته راځي لارې په ساتونو وګدیږي، بلکې پر دې سربېره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې په زلونو یې د سونځه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړي خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور لژمنو ستړي شوي او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کل اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړې، په لنډو ورځو کې یې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه را کړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه د وري پورا او د دغه لوی لارې چې عام ولسته سرخوګای دی په دې لاره باندې د پخوا په څیر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې د دغې لارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر یو بریده بریالي هم دي.
د پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو لوري د شپږو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریالیتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسلوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو هم خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دلارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دلارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دي بریالي شوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته مغوږ نیولای دی. اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری ویلي.
هشت صبح رسپانی لیکلی په کور دننه طالبانو ته د بین الافغانی مذاکرات وړاندې سنوي خبره نه ده، بلکې په خوانی ولس مشر حمید کرزی شاوخوا و کال وړاندې دوی ته دا ډول وړاندې کړی وو. په سرمقاله کې راغلی اوس افغان حکومت یو ځل بیا هڅه پیل کړي چې د قطر او یا کوم بل هیواد پر ځای بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې وسی. د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅه سره درې هدفونه تعقیبوي: یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاند سي. د لیکوال د معلوماتو لمخې په قطر کې طالبانو له خپل سیاسي دفتره د خپل ځان لپاره لویه ګټه ترلاسه کړه. دوی له دې لارې له نړیوالو او د افغانستان د حکومت له سیاسي مخالفینو سره اړیکې ټینګې کړې. نو طالبان هیڅکله هم په اوس مهال کې په افغانستان کې مذاکراتو ته زړه نه ښه کوي. د سره مقالې په پای کې راغلي طالبان به هغه وخت په افغانستان کې د دفتر پرانستلو او مذاکراتو ته لیوالتیا وښیي چې د افغانستان له حکومت سره سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. ویسا ورځپاڼې په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو د وقفې په څرنګوالي لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي شاوخوا درې میاشتې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاوو د طرزالعمل په جوړېدو باندې خبرې وکړې او غوڅ توافق ته ونه رسېدل. خود امریکایانو د مداخلې له کبله ډېر ژر دواړو لورو په توافق هوکړه وکړه. ویسالی کې په مذاکراتو کې د کریسمس پر رسیدلو دمه داسې محل اعلان شو چې په افغانستان کې هر ورځ بمباری د ماینونو چاودنې، د مرمیو باران او هدفي وژنې د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. څو ورځې وړاندې په قطر کې مذاکراتي ډلو اعلان وکړ چې دوی یو بل ته خپل وړاندیزونه سپارلي دي او د غور لپاره یو څو ورځو لپاره په خبرو کې وقفه اعلانوي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یوې بشپړې طرحې په جوړېدو ټینګار کوي. پسند مقاله کې راغلی په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د خبریالانو او څرندوالانو په ګډون په دولتي کارکوونکو بریدونه زیات شوي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي.